احمد شبریم دا سدی رادو د سلور بجو د خبرونې دا وریدونکې هر کله کوم د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوامدار خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو لمخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبري او سلام مشورې کوي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سر له دوشنبې به افغانانو ته ویزه ورکوي او پر 90% افغان صادراتو به وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر وانګي دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرونی په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیز ژغ کړی دی چې پر افغانستان لګیدلې بندیزونه لري کړي. چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام سرپرست استازي نصیر احمد فائق ملګرو ملتونو ته وویل که پاکستان وغواړي چې د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره د افغانستان خاوره لاندې کړي، نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به موضوع رسما راجع کړي. ښاغلی فائق تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د واخان د برخلیک په اړه باید وضاحت ورکړل شي. دی وی که چیرته په دې اړه کومه پټه موافقه شوې وي او پاکستان په خپل سر د افغانستان له خاورې د خپلو اقتصادي ګټو لپاره استفاده وکړي یا هم پر پوله د عمدي بدلون نقشې ولیدل شي، دا موضوع به د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د یوې مستندې تختې په ډول وړاندې کړي. په وروستیو کې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري پر پوله تیری کیږي. د طالبانو دفاع وزارت دا وزیر رد کړی دی او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او اسلام آباد تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مالدوا پارلمان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. صدر اعظم ناتالیا گاورلیتا پارلمان ته وویل چې د انرژي د سرحد د امنیت او د اوکراینی کډوالو د ورماتیدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیړنۍ حالت په د اگست 8 د اکتوبر تر 8 ادامه پیدا کړي. وروسته تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه، شاوخوا 15 لک اوکراینیان مالدوا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه یې لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدوا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تمدید کړ او اوس یې د 2 نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تېره شپه په یوه 15 پوړه میلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي دي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا میلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیړنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندېني پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اور لګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې میلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي. او سجر اډو په منځني سپټول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د افغان جنو میرمنو د حقونو په تړاو او د دوامدارو خبرو یو میکانیزم را منست کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې میکانیزم د پرانیستو پر مهال وویل
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي.
وړاندې په خبرونه کې د انټونی بلنکن د څرګندونو جزئیات تر سره شریکو. د پکتیکا د مرکز شرنې د مرکزی روغتون حال درکو.
څوک سوي دي، څوک سپو خوړلي دي، ولاکه یا ډاکټر مده دلی تر وسه پوري لا یو شی دي، دوا کم بوتم ستد د اړې خواسته ده.
نن ګڼو افغانانو په خپل رسنیو کې د بیرغ ورس منځلې.
همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې 1943 کال په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی و.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
امریکا وایي د افغان میرمنو په برخه کې د طالبانو شمنی لنړیوالو سره یوازې تر خبرو محدود شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د افغان او امریکا د مشورتي میکانیزم د پرانیستې په غونډه کې وویل طالبان ورس تر بلې په افغان میرمنو د کار، تحصیل او تګ راتګ محدودیتونه زیات کړي او هغه ژمنې چې په دې برخه کې کړې وي نه دي عملي کړي. ښاغلی بلنکن وویل امریکا له افغان میرمنو سره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې همکاري او ملاتړ ته ژمنه ده. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د پنځشنبه په ورځ د افغان او امریکا د ګډ مشورتي میکانیزم د پرانیستو په مراسمو کې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو د غشان د افغانستان د نورو ازادیو په اړه د دوی کړنې تر انتقاد لاندې راوستي. ښاغلی بلنکن وویل طالبانو ډیری افغان میرمنې له عادي ژوند محرومي کړي. نوموړي د بخښنې نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره سره وویل په افغانستان کې میرمنې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره له اعتراضونو محروم شوي او هغه بنسټونه چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوي لمنځه وړل شوي چې دغه چاره په ماشومانو کې د جبري ودونو د زیاتېدو لامل شوي.
د تر یو کال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دوی د پراخ پرمختګ او ازادۍ مخ نیولې ده. مدني ټولنې او د خبریالانو غږ چوپ شوی. دوی د ښځو او نجونو بشري حقونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې په لویه کچه د عامه ژوند څخه محروم شوي دي. په مارچ میاشت کې دوی په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سی په څیر خپلواکې نړیوالې رسنۍ محدودې کړې.
د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو د تدریجي مرګ په نوم خبر کړی ویلي د افغان میرمنو ژوند د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وران شوی. د راپور د اسد یزمری میاشت په 15 خبر شوی. په راپور کې ویل شو چې افغان میرمنو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بشري حقوقو محرومي، کورنۍ تاوتریخوالی او همدارس د جبري ودونو تر سخت فشار لاندې ژوند کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د ټولنې د ټولو غړو حقونه د اسلامي اصول پر وړاندې ټینګ شوي او ورکول کیږي، هغه څه چې تر اوسه ښکارا تعریف نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د خوانځیو د دروازو تړل یو وحشتناک ځای یاد ویو. له طالبانو غوړي چې د افغانستان خلکو سره بکړي او شګون عمل وکړي.
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي او نورې لا د مخه په خپلو میزونو کې ناستې وي. د افغانستان نجونې له 314 ورځو را په دې خوا په کورونو کې ناستې دي او کاکا، ورور او د کاکا زامنې په زده کړو بوخت دي. دا یو وحشتناکه ضایع ده.
د طالبانو حکومت د راپور تر خبرېدو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ورستۍ او څرګندونو په اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. د بشر حقوقو ټینګښت او د یو ټولګډونو حکومت رامنځته کول د نړیوالو لخوا طالبانو سره د خو اړیکو د ټینګښت په برخه کې اصلي شرطونه یاد شوې چې تر اوسه په دې برخه کې د نړیوالو قناعت نه دی ترلاسه شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په غزنی کې سیلابونو لاستنه طالبان وړيدي. تیر شپه په دې ولایت کې سخت ورښتونه وشو چې له هغه وروسته سیلونه را مات شول. جزئیات په دې راپور کې.
سیلابونو په غزنی کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت ولس منصبینو ته مرګجوب لاړولې ده. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي دفاع وزارت اړوند ډیر لستنه منصبین چې غوښتل یې له زابل ولایت څخه د هیواد پلازمینه کابل ته ولاړ سي، په قرباغ ولسوالۍ کې ورباندې سیلابي اوبه راغلي چې دا غي اړوند رینجر موټر یې څپو وړای دی. نو مولوی وايي په دې پیښه کې لستنه سر تیر مړو او دوه تنه نور ژوبل سوي دي، خو یو تن بیا روغ وتلی دی. دغه پیښه د پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه رامنځته سوې ده. شاغلی مجاهد زیاتوي د تیر شپې سیلابونو د غزنی ښار په کوچي ښارګوټي کې لسګونه کورونه ویجاړ کړي او همدارنګ په دې یک ګیرو، قرباغ او اندړو ولسوالیو کې د کروندګرو زرګونه جری بزګرنی زمځکي او سلګونه تختې شمسیانې ویجاړ کړي دي.
تیر شپه بیا هم د غزنی مرکز اندړو ولسوالۍ، دیکو ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ، قرباغ ولسوالۍ په دې کې سخت سیلابونه راغلي دي. قرباغ ولسوالۍ کې 12 کسان شهیدان کړي دي او 2 کسان زخمیان دي. غزنی مرکز کې هم د کوچانو شارک سیمه کې ډېر کورونه ګټ کړي دي. اندړو ولسوالۍ کې ډېرې شمسیان د خلکو مت کړي. دیکو ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ تقریبا زرګونه جری بندکه تخریب شوې ده او د خلکو شمسیانې مت کړي دي.
شاغلی مجاهد وایي چې سیلاب ځپلی په غزنی کې بیړنۍ یو مرستو ته اړتیا لري او له نړیوالو موسساتو، خیریه بنسټونو څخه یې وغوښتل چې په دې ولایت کې د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. دا سیلابونه په داسې حال کې د غزنی له خلکو قربانۍ اخلي چې له دې وړاندې هم په تیرو دوو میاشتو کې سیلابونو د یاد ولایت خلک ځپلي او د سلګونه میلیونو افغانیو مالی زیان تر څنګ د لسګونه تنو ځاني زیانونه هم اړولې دي.
ازادي راډیو په منځني سپ د ولش پښنه ویب ټوله افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې نیولای شي. د ازادي رډو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، داغه مطالب او متن وصل شي چې د ازادي رډو لاري د سهار لوو د ماشم تر وبجو پوری خبري شي. همدارس کوم مرکه چې په ازادي رډو کې خبرو هغه د ازادي رډو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. په دې شرط چې تاسو د رډو لاري نه وی اوریدل، البته دا شرط زموږ نه دی، خو که تاسو له مرکو سره مین لري او لیوالتي اورته لري هلته اوریدل شي. اوس هم یو مرکه د طالبانو مشر په یوه نوی فرمان کې امر کړی دی چې ټولې پریکړې دي د اسلامي شریعت له مخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوي قوانین دي نه پلي کیږي. د پریکړې او فرمان ګڼ خبرګونونه پاره ولې دي. لدې ډلې حقوق پو صلاح الدین سیدی وای چې د افغانستان مدني قانون د مصر له قانون نه اخیستل شوی و چې اساس اسلام دی. له شاغلی سیدی سره صفی الله سنگزی مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د بشر په لاس جوړ شوي قوانین نپلی کول با چستونزی وسی شوی.
د طالبانو مشرتاب مرسته تا ارتیا لری او دا بحث طویل او عریض بحث ده. پا اسلامی طولنه که د پارلمان وظیفه د قوانینو خلق نده. پا اسلام که شارع الله تعالی ده د پرنسیب لحاظه هغه څه چې ملا صاحب ویلی دی خی ویلی دی. اما خبره داده چه په اسلامی ټولن نه کې زمنګ مدني قانون د مصر د قانون نه اخستل شوی وو. په مصر کې علما د اسلام سره کې ناستل مختلف او شخصي پتاوا و نه چې د اسلام په مورد کې وجود درلودله. یو اصح فتوا جوړ کړو په تمام موارد کې هغه اصح ترین فتوا واخستله او زمنګ قانون مدني او دغه قانون مدني هم د دغه پر بنیاد جوړ شوی دی. د ملا صاحب نه باید پښتنه وشي چې د مدني قوانون نه هدف څه دی.
ډاکټر سیب سیدی، د افغانستان اساسي قانون د په دیاولو کې راغلي دی په درېمه ماده کې چې د اسلام سپیشلی دین نه بنور قوانين د اسلام د قوانینو د احکامو خلاف نه وي. یعنی واضح ویل دي چې نور قوانين به د اسلام په چوکاټ کې.
هغه چې فکر کوي چې د افغانستان د پر سیکولاریزم د هر لار د په دی خطا ده چې قوانین جمهوریت د خلکو د خوانه د خلکو د پاره او د خلکو د ارزښونو د پاره سیستم او نظام دی. زمونږ جمهوریت او زمونږ ارزښونه د امریکای ارزښونه په مختصر ډول چې وایم نه دي، د جرمنی نه دي. زمونږ ارزښونه د اسلام د اصولو سره د ملت د خوښتنو او د ارزښونو سره برابر ارزښونه دي. په دې خاطر باندې په اسلامي ټولنه کې بل قوانین چې جوړ شي هغه تجرید شوي قوانین، بهر نه صادر شوي قوانین، پراشوتي قوانین دا زمنګ په درد نه خوري. سره او شنه قوانین دا زمنګ په درد نه خوري. زمنګ هغه قوانین دي چې زمنګ د ملت په خدمت کې، زمنګ د ملت د ارزښونو سره برابرۍ او دا د اسلام د اصولو سره برابر ده. په دې چې زمنګ نه نوی اشاره نه نوی پیژدا خلق مسلمان دي. په دې خاطر باندې زه فکر کوم هغه ذهنیتونه چې اکثرا زهرالو دي پیش داوری لري مخکې د دینه چې په عمق د قضایا باندې ځان وارد کی او یو سلسله داسې طرح وړاندې کی. زه په کله کبه باور یم چې زمونږ قوانین چې ده هو دا خو دي کې شک او تردید نشته دی چې هر قوانین چې په اسلامي ټولنه کې چې نه نوې اشاره نه نوې فیصد مسلمانانی او نور قوانین را وارد شي هغه مردود دي.
حقوق پو صلاح الدین سیدی.
جوان
آزادی خزینا پر سر اجازه خبر کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې ناروغان له مرکزی روغتونه شکایت لري او وایي چې هلته تسهیلات ډیر کم دي، باید پاملرنه ورته وشي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون ناروغ لرونکو وای دی روغتون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درمنن لپاره ورزي خودل ته ډاکټران او روغتيایي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لګدي د خرنې اوسیدونکو مولا خانوالی آزادۍ رادیو ته ول د روغتون ډاکټران پر وخت نه ورزي او ناروغان ورته له سهار تر نا وخت په تمه ناست وي
راغلی لګي زراعت پیغاغه چې دی څوک وزي څوک نه نوځي مانا څوک سوي دی څوک سپو خړلې دی ولاکه یا ډاکټر مده دلی تر وسه پوري دا یو شی د دوا کم بوتم ستد د اری خواسته ده
ناروغ لرونکو وای کده خرنې د ولایتي روغتون مسلکی پرسونل او د روغتيایي کارکونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل ډیر نشي په دې روغتون کې وړاندې کیدونکو خدمتونه بسنه نه کوي
نو می شمسلاده د پکتیکا ولایت مرکز غلاوالو کلی اوسیدونکو يم د دې ولایت په سطح یو مرکزی شپخانه ده خدمتونه 15 بسترې خو نو می دی 50 بسترې ورکړای ده نو دوی باید د پرسونل اضافه کې صحیح ډاکټران د شپخانه ترول ترڅو د خلکو ضرورتونه پرې او د خلکو مریضان صحیح سر وکتل سي
د خرنی ولایتي روختون ته د نارینه او سربیره لسکونه خزي او ماشومان هم د درملنې لپاره ورزي زرلخته چې خپل ناروغ ماشومی روختون ته وړي په دې روختون کې د ډاکټرانو او روختيایي کارکونکو له توپیری چلنده شکایت کوي
چې ورسره ډاکټر انسان نه ګوري کومشمان لرو کینا لرو بس د مواد نه راسي نه راکوي ته ډاکټر ته وایي چې مواد سم سره ورته کورسي یا کته نه وسی یا د درمنه نه وسی نو دا څنګه کی زبر ورسي موږ زو راځو څوک به سړی لري څوک به نه لري دا وخت غریبوي دا وخت مجبوري ده کدا چې موږ سترور سره مرسته وسی په یو رقم ټول ته پیواز ترګو وګوري دا څنګه کی چې موږ روسو نه ځای ولارسي دا تذکر نه ده
یو بل ناروغ لرون کی جمال بیا د خرنې پروختون کی د امکاناتو د کمښتون زیاده بیا وای
ولایت ډیر پاتا ده مو ولایت سدا دلته سوس راغلی دی دا گزنه دی میډیا ډاکټر نه پیدا کی دا ما شومان ټول لګی زراسی زاړي نو یغنس ته پک نهسته سیو ته چالو کی دومره پاتا ولایت لکه د مو سی د وس دادی پندکس دی زونکای د پندکس ته جرای نه استولی نه ست جرای وال چیرې تللې د دغه خزه گزنه ولاره د پنده خزه د هیڅ شی هم نست تو وس پوری
بلدوری ته د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون چارواکي وای دوی په ډیره روغتيایي برخو کې تجربه لرونکو متخصصان لري او ناروغان ته ټول درمل له روغتون ورکوي د روغتون سرطبيب ډاکټر متی الله همدرد وای کچیر د 150 بسترې روغتون امکانات ورکړل شي نو په خدمتونو کې به لا نور خواله راشي
زموږ د روغتون چې د ډیر په خوانه اند 15 بسترې کې روان ده خو د دې مراجعین چې دي ورس په ورځ باندې پزاتې دوه باندې دي موږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي ان شاء الله او کارونه فل حال ډیر خروان دي فقط ستونزه زموږ همدا د روغتون ارتقا مسله ده اسلامي امارت څخه مو د وختونو د وزارت څخه مو وختنه ده چې زمونږ دغه ارتقا ته عملی بڼه ورواغوندې او زمونږ لپاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلور ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کم خسره مخامخ دي روغتيایي مسؤلینو همدارنګ ناروغ لرونکو تل رسنوي سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه هیواد له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي لانجې د حل لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو هر کلی کوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دغه څرګندونې داسې مهال کړې دي چې تر دې یو ورځ مخکې د اروپایي ټولنې اعلی رتبه ډیپلوماټانو د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره نوې مسوده پیشنهاد کړه د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لدې موافقه امریکا په 2013 کال کې ووتله او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول تفصیل په دې راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ته پرون چهارشنبه په ټلیفون خبرو کې ویلي ایران د ډیپلوماسي او مذاکرو د دوام هرکلی کوي عبداللهیان زیاته کړی چې د امریکا متحد ایالاتونو هم باید اوس دا ثابت کړي چې د یوې موافقې غوښتن کړي د ایران د بهرنی چارو وزیر دا هم ویلي چې امریکا هر وخت داسې شي چې د یوې موافقې غوښتن کړي خو دغه چلند باید په عملی ډګر کې ولیدل شي په دې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل پرون ویلي دا د هغلور لپاره د پریکړې شه بعد چې لوړ دې مدیره هيسي په ویانا کې په مذاکرو بوخت و او غواړي د ایران اټومي موافقه ژوندۍ وساتل شي د فرانسې بهرنی چارو وزیر کیترین کولونا هم پرون د ایران د اټومي تړون په اړه په خپل تبصره کې ویلي د دې تړون بشپړ ریاست تستنیدل لا هم امکان لري هغه ویلي د دې کار لپاره څومره ژر چې ممکن ده د ایران مثبت جواب ته مارته لیدل کیږي. ایران د نړۍ له شپږ قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین سره اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک کړ. د تړون لمخ ایران خپل د یورانیم غنی کول تر ډیره حد محدود کړی و. په بدل کې ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړل سی ول. خدا تړون ورسته له هغه لکه کې سره مخامخ سو چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، نن د زمری میاشتې ومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابر ده. د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ څخه باندې سل کاله ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نشانونو او درنګونو په اوډون کې بدلون راغلی دی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې مهال منزل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګ ملي بیرغ لري کړی او پر ځای خپل سپین بیرغ لګولی دی. د چارو شنونکی یو لیکوال عبدالغفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازاج راډیو ته وویل،
ملی بیرغ د یو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعه څخه یو داسې نخه سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منخ د یو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملی بیرغ ویلای نه شو. د ملی بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصات او ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملی بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملی مشخصاتو څرګندوی وی. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نخان، که البته ځینې بیرغونه نخان لري او ځینې نه لري، او په نخان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملی ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملی بیرغ تقریبا شاوخوا سل کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنگونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو سلو کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو.
د چارو شنونکو یو لیکوال عبدالغفور لیوال.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان له بیروزګارۍ سره ټکوي. دوی وایي چې هره ورځ د جلال آباد ښار تلاشي څلور لارې ته د ورځ مزدوري لپاره ورځي، خو دا چې تعمیراتي کارونه د پخوا په څیر نشته، ناهیلي او تش لاس کورونه تستنی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي لکه لنه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې ده. د دوی په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشي سلور لاري ته چرته چې د ورځ مزدوري لپاره په سلګونو کسان ورټولېږي ورزي، خو دا چې د پخوا په څیر ودانیزي چارې نشته، نهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. د سرچا په نوم یو تن چې د ورځ مزدوري لپاره تلاشي چوک ته راغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
د ځوانانو بیکاری اوس ډیره شوې ده. څارنوالانو شته پکې ځوانان تعلیم یافته ډیر دي، خو ستونزه مشکل ده چې دوی د لپاره کار زمينه نه برابر شي.
د ګلولی په نوم یو بل تنوایی چې په تیره یو میاشت کې درې ورځې مزدوري کړې ده.
میاشت اوسه د ټول وم په کې درې ورځې کار نه کړې. کارونه نشه، ګندنونه نشه، یبه زوره زو بس په خپل حضور زو.
په تیر جمهوریت نظام کې اکثره ځوانان د ملي پوز او پولیسو په لیکو کې دندې تر سره کولې چې اوس مهال هغه ځوانان له یوې مخې بیروزګاره شوې دي. د زیور شاه په نوم یو تن همدې خبرې ته په اشاره وایي.
اسکرین ختم شو، ټول بیکاری چاندونه، کارزګان نشته، وړه غاز وړي ارس ګران شو.
د پرهات بنوم یو بل تنوایی چې د اقتصادي ستونزو له عمل ترې نلوړې زدکړې پاتې شي، هر ورځ د مزدوري په تکل لکور راوزی خو تشلا سکور د ستنیږي.
درسم نخلاص هم بس پانتونم شروع کا بس زراعت کې نور پرې خو د بس وو خراب او اقتصادي معاملې زیات دي.
د اقتصادي چارو په حمید الله ممن په ننګرهار کې د بیروزګاری او د فقر د مخنیوي لپاره له چارواکو د بنسټیزو پروژو د پیل او ځوانانو ته د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي.
ډیر ګڼ شمېر ځوانان نشئی مواد تر مخه کړی دا امیدیا یلت هم دغه دی چې بیروزګاری دا بنسټیز کارونه نشته. بنسټیز پروژې درې دي. د اسلامي امارت له مسولینو د ټول هیواد په سطحه د خلکو لوی اهل هم دغه دی چې دغه ځوانانو لپاره بنسټیز پروژې په لاره واچوي ترڅو به دغه ځوانان مدغم شي او د دوی لپاره کار پیدا شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی هم په دې ولایت کې د بیروزګاری ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی په تیرو څو میاشتو کې سباندې 2000 خزینه او نارینه او ته حرفوي زده کړې او د کار وسایل ورکړي او مارکیټ ته یې وړاندې کړي دي.
درې زره او 215 تنه هغه په مختلفو حرفو باندې، په زده کړو باندې، همدارنګ په کورسونو باندې هغه ګمارلې دي، او چې تقریبا په دې کې به موږ 2094 تنه فارغین لرو چې او هغوی ته کاري وسایل هم برابر شوي دي، چې په دې کې تقریبا 1416 تنه هغه میرمنې دي.
وروسته له هغې چې نړیوالې ټولنې په ګڼو برخو کې د طالبانو په حکومت بندیزونه لګولي، په دغه هیواد کې بیروزګاری اوج ته رسیدلې.
له ننګرهار څخه مو د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راپور اوریده. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګڼ را رسیدلې اس ام اسونه خبرو او بخښي پیغامونه خبرو. دمګړي هم ساسو څو تازه را رسیدلې پیغامونه.
وحدت پان نورستاني خبرې کومه. د نورستان ولایت وامال وسوالی مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیز ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګه د وامال وسوالی یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پوله وړې دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دي.
سباون مینوال ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ درته پیغام پرېږدم. تمه ده چې جوړ او روغ بهستی. موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړل ټول پسننه.
زه ذاکر الله ممن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډېر خلک زیان کړي دي او ډېر کورونه وړي ډېر بې سرپناه دي، او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې
ګلولي وطن یار یم، اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډېر ګڼ شمېر توانونه اړولې دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي، هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا کوچالان دغه شیان اخلي هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي هغه ټول خراب شوي دي، او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب زازای ته جدی مرستو ته ضرورت ها کسانو سره چې دغه توانونه ورسیدلی مسولین نه هیره کوم چې زر تر زر دغه کسانو سره مرسته وکي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه دول شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو خو څلور په جو ډیر شته کې دي خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوړو لورو ترمنځ د خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو لمخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سره له دوشنبې به افغانانو ته ویزه ورکوي او پر 90% وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې د بهرنیو چارو وزیر وانګی دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرون په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیز ژغ کړی دی چې پر افغانستان لګیدلي بندیزونه لرې کړي. چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام سرپرست استازي نصیر احمد فائق ملګرو ملتونو ته وویل که پاکستان وغواړي چې د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره د افغانستان خاوره لاندې کړي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به موضوع رسمن راجی کړي. ښاغلی فائق تیر شپه په ټویټر کې ولیکل چې د واخان د برخلیک په اړه باید وضاحت ورکړل شي. دی وایي که چیرته په دې اړه کومه پټه موافقه شوې وي او پاکستان په خپل سر د افغانستان له خاورې د خپلو اقتصادي ګټو لپاره استفاده وکړي یا هم پر پوله د عمدي بدلون نقشې ولیدل شي، دا موضوع به د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د یوې مستندې تختې په ډول وړاندې کړي. په وروستیو کې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري پر پوله تیری پکې ښکاري. د طالبانو دفاع وزارت دا وزیر رد کړی دی او ویلی دی چې دا حقیقت نه لري او اسلام آباد تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مالدوا پارلمان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. سرپرستمې ناتالیا گاورلیتا پارلمان ته وویل چې د انرژي د سرحد د امنیت او د اوکراینی کډوالو د ورماتېدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیړنۍ حالت په د اګست له 8 د اکتوبر تر 8 ادامه پیدا کړي. روسه تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه شاوخوا 15 لک اوکراینیان مالدووا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدووا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تمدید کړ او اوس یې د شپېتو نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تیر شپه په 15 پوړه مېلمستون کې د اورلګېدو له امله 8 تنه وشل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا د مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیړنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندنی پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اورلګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې مېلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وشل شوي کسان کډوال دي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوریز احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. په تخنیکی برخه کې میر احمد ساپای همدارس له تاسو اجازه غواړي. په پاتې دقو کې د دې ساعت ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شغ یو شمېر رسیدلي سب شوي پیغامونه.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو سیلاونو او د سیلاونو لقبل د اوختو زیانونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زیانمن شوی د عاجل مرستو غوښتنه کوي. دا چې طالبان یا طالب چارواکي په دې اړه څه وایي او د مرستو رسولو د چارو په اړه د طالبانو غوښتنې څه دي په دې اړه درته یو راپور هم لرو. خورازی په پا پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم میں شمالی ننگرہار ولایت سمرخیل اوسیدونکی یم. زه یو پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمرخیل سیمه کې سیلابونه راغلي، ځمکې خرابې کړي، فصلونه خراب شوي دي او مرستې باید راشي. دلته مرستې ته اړتیا لري. دکانان غریب خلک دي، وس نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالله یم، د پاران ولایت سیاګد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سیلابونو ډیر مالی او جانی تاوانونه رسولی دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپله کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ورورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو مینوالو ته. میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یغې کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره خاورې کړه، سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي. طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کوي، بلکې د رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي. دلته هېڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسې ښکار وینئ، دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسې وینئ چې کورونه پکې ورانېږي. هېڅ کومک چا نه ده راسره کړی.
السلام علیکم. زه سمیع الله احمد د نورستان ولایت کم دیش اوسیدونکی. د نورستان کې بیګا دو کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. الګل او بدیمشا ولس کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. عمومي سړک هم بند کړی دی. تلفات خو معلومات نشته. رادیو زادی کارکوونکو ټول ته هیلې ده چې نور چارواکو ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم. فهم خبر کوم ننګرهار ولایت پیسود ولسوالۍ صاحب. زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ سخت سیلاب ځپلي یو او غواړو موږ سره مرسته وکړو. سرپناهي نه لرو او سیلاب سخت وځپلو.
سلامونه نیکی هیلې. خدای دې وکړي روغ او جوړ بوئ. ګلولي وطن یار یم. اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډیر ګڼ شمیر توانونه اړولی دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي. هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچالان، دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت دی. هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي، مسؤلینو نه هیره کوم چې ژر تر ژره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي. ځکه کوم شته یې چې لرل هغه د لاسه ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. زن ذاکر الله مومن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډیر خلک زیان کړي دي او ډیر کورونه وړي ډیر بې سرپناه دي. او تر اوسه پورې د یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلې. احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته. سباون مینوال ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ بواستی. او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه د وته غږونه تل وړ پورې چارواکو پورې رسوي. او موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي، ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري، څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي. ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغه ټول له منځه وړي ټول فصلونه. ډېره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پان نورستاني خبر کوم د نورستان ولایت وامل وسوالي مربوط ارچنو پسیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندی او کرانیز ازمکه په کلی شکل وړي دي. همدارنګه د وامل وسوالي یو بل مربوط کلی کوردر په ساحه کې پل هم وړي دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلي خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم، محمد ام زابل ولایت نو بهار ولسوالی زخمی اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالی کې ډیر شدید بارانونه وسول، چې د خلکو د انګورو باغونه یې ورخراب کړو، انګور یې ورخراب کړو، انګور یې وچودل، لکشمشو زخه یې وایستل او له وسکو زخه یې وایستل، چې اوس یوانه کوم نه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسې او بل په یوه شه باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، چې خلکو ته یې ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته چې په جربو جربو ځمکې یې خرابې کړې او د دې درمندانو کواټیانې یوړې باوړیانې یې ډکې کړې، او تر دغه باران له مخه د یک شنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې طوفاني دوړې رالې، سیمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې سولر برقي عینینې دي دا یې ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسوي، چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي. مننه، السلام علیکم.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې د وروستیو سیلابونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي. دا چې د طالبانو اړوند چارواکي په دې اړه څه وایي او سیلابونو تر اوسه د لومړنیو راپورونو په اساس څومره د سر او مال زیان اړولی، په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپورت.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو په پیښو کې د انساني تلفاتو له زیاتېدو وروسته د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طبیعي پیښو زیانمنو خلکو ته د مرستو په رسولو کې له دوی سره مرسته وکړي. په تیرو درې ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل کسان ووژل او د دیرشو په شاوخوا کې نور یې ټپیان کړل. د سیلابونو تر ډیره په میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې تلفات اړولي، خو په نورو ولایتونو کې هم د مالی زیانونو ترڅنګ انساني تلفات پېښ کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د طالبانو د دولت د وزارت ویاند محمد نسیم حقانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو کې دوی ته اوګه ورکړي.
د سیلابونو خو طبیعي خبره ده چې مالی تاوان زیات رسولې دي په ټولو ولایاتو کې، چې د دې مالی تلفاتو جبران به یوازې د دولت توان څخه هم لوړ وي. موږ د دوی څخه مخکې هم غوښتنه کړې ده، اوس هم په دې دا غږ کوو چې راسې دولت هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، خلک هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، بیا په دې سیلابونو کې نور منتظر شوي دي، د دوی سره هغه مرستې چې د دوی مسؤلیت دی هغه مرستې ورسره وکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا په دې سیلابونو کې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرانیز ځمکوي جاړه شوي او ګڼ څاروي هم له منځه تللي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته رسېدلي او خلکو ته د اړتیا وړ مرستو د رسولو هڅه کوي. نوموړی وایي که څه هم ځینې بهرنۍ موسسې د مرستو په رسولو کې برخه اخلي، خو د ده په وینا لویو خیریه ټولنو هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ځینو بشري مسایلو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې دي، خو د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو ویلې دي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د پروګرام په دې برخه کې د هغو اوریدونکو پیغامونه او روچې د بیلابیل ستونزو په اړه یې ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
روزما د ورته چې اسلامي امارت چې د منو سکلاو ولې تر شر په ډاکټران راولي ورور په نوم نه ډاکټر نه ستل.
او غیر الله مستعلم د غزنی ولایت نه طالبان
باید په لمړي توبونو او اساساتو باید کار وکړي، لکه اول یادی د تیر جمهوریت اساسي قانون ومني، یادی لغو کړي او نو قانون دی منزور کړي. دویم یو منتخب دولت دی رامنځته کړي، او دریم چې ټول هغه قدرونه چې واقعي ملت ته کار کړی خپل دندو دی وګمارل شي، صلاحیت دی هم ورکړل شي، د تعلیم دروازې د ښځو او نارینه په مخ تاسو خلاص شي چې بیا بندې نه شي، او څلورم ښځو ته هم ونډه ورکړل شي د قانون پر رڼا کې.
السلام علیکم، کرش ترغلی انقلابی باز دلمن ولایت صدا پیغام پرځدی ورور، دلته بیخي شبکې کمزوري دي، کومه د شبکې په یاني کې زیات شي، بیخي کارتونه مصرفيږي مګر اواز نه مطلبيږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره تر سره په تماس کې